ګرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان د مسایلو په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. سمال وار ژورنال خپرونې تر دې سرلیک لاندې د کابل د سولې لاره له کشمیر تیریږي یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر سم د نوې اعلان شوې ستراتیژي یو برخه داسې تشریح کوي. که پاکستان په پا افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نه وی لوبولای یو بد لوبغاړی و او دی. که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وای او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې وای. د ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرله پسې ولسمشران او چیرل شوي ستراتیژي ناکامه شوې او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یو بلې تګلارې ته اړتیا ده. خپرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځې کولو یادې هیوادو ته د سزا ورکولو ستونزه هغسې چې ولسمشر ټرمپ یې خبره کړې ده، دا ده چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د اوري لپاره ګټوره نه وي، بلکې موږ به له یوې بلې جدید ستونزې سره مخامخ کړي. شاغل څه باندې 200 میلیونو نفوس او اټومي وسلو لرونکي هیواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هیواد چې د ګولمن ساش مالي شرکت په وینا کیدای شي په روانه پیړۍ کې په یو مهم اقتصادي بازار بدل شي. د ژورنال په لیکنه یو شمېر کتونکي په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغېزمن اقدام کولی شي چې پاکستان دې ته کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژي غور وکړي. د خپرونې په لیکنه بالاخره امریکایي پالیسي جوړوونکي صادقانه اعتراف وکړ چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ لسیزو روانه ده، او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازې لاره ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خپرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسي جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د اوري په ګډون اساسي غور وکړي یا هم خپلې پالیسي د دې واقعیت نه منولو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډوب کولای چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه یې د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. همدارنګه بلې امریکایي نیشنل انټرست خپرونې بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د بیز اړخ ډېر تمرکز کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژي پر سیمه په یو برخه کې لیکي. ولسمشر ټرمپ په حقه دی چې باید نړۍ ته د تروریزم په ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وکړي. ټرمپ ویلي متحده ایالاتو باید بیا اجازه ورنه کړي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانۍ رامنځته کړي. خو د خپرونې په وینا هغسې چې د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو او د دې هیواد د متحدینو اقدام نړۍ بدله کړه، چین هم د یوه ستر اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیک په قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هیواد چې د نړۍ نظم لپاره خپلې ترې لري او اغېز به یې پر نړیوالو مسایلو ډېر زیات وي. نیشنل انټرست خپرونې د چین رول د سیمې لپاره له ټرمپ د نوې ستراتیژي په ترڅ کې ارزولی دي، هغه ستراتیژي چې په سیمه کې ډېر مهم دي. هغه هیواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې ترې لري او اغېزه یې پر نړیوالو مسایلو ډېر زیات وي. همدارنګ کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نوي ګړیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي د اعلان وروسته د افغانستان د سولې او جګړې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼه د خپلو نوي ګړي په سر مقاله کې لیکلي دي طالبان به له منځه یوړل شي. ورځپاڼه د امریکا رسنیو په اوله ولي ټاکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالو مخالفین د ځپلو په هدف یو ځل بیا د 52 الوتکو نه استفاده وشي. په سر مقاله کې راغلي د دغو الوتکو 12 کاله مخکې هم د طالبانو د ځپلو په هدف کار اخیستل شوی و چې بیا یې په ترڅ کې دغې ډلې کابل پرېښود او سرحدي سیمو ته یې پناه یووړه. په سر مقاله کې دغو الوتکو په اړه دا هم لیکل شوي دي چې په نوې ټکنالوژي سمبال دي او د طالبانو په ځپلو کې ګټور تمامېدلی شي. د سر مقالې لیکونکي په باور پاکستان او طالبان دواړه د امریکا له نوې ستراتیژي په اندېښنه کې دي او که چیرې وسلوال مخالفین افغان دولت سره د سولې خبرو ته غاړه کښېنږدي، ښایي په افغانستان دننه او بهر د امریکایي ځواکونو لخوا د دوی په مرکزونو اویي او ځمکني بریدونه وشي. انیس دولتی ورسپاری بیا خپل سر مقاله کې د افغانستان او پاکستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف سرګندونو پیل کړی دی. انیس لیکي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویل چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. سر مقاله کې لیکلي دي پاکستان تل دا خبره کړې ده خو عملي اقدام نه دی لیدل شوی. د په خبره اوس وزارت ته په کتو به ولیدل شي چې دغه هیواد څومره په خپلو خبرو عمل کوي او دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې جواب ورکړي. اسلام ورځپاڼه د افغانستان د سولې په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په دې برخه کې پخواني میکانیزمونه نتیجه نه ده ورکړې او په کار ده چې دا ځل شفاف میکانیزمونه رامنځته او لارې چارې هم تعریف شي. د سر مقالې کوونکي په باور د سولې افتکار او واک باید له افغانانو سره وي او پاکستان یوازې همکاري وکړي. دا چې د ټرمپ دا نوې ستراتیژي چې په افغانستان کې خپل قوتونه زیاتوي او همدارنګه هوایي بمبارونه کوي او د پاکستان دریځ د امریکا د ستراتیژي په اړه او د طالبانو سره د سولې د خبرو پروسه همدارنګه په داخل د دا افغانستان کې د یو د فساد په شمول د یو شمیر مسایلو په اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کار شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وغوښتم. جناب اتمر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنل. مننه تاسو
ته، ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې
وړاندې. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب اتمر صاحب، د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي پر اساس چې د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، دا د اوس پریکړه شوې چې سربازان واستول سي او همدارنګه د 250 بمباریو تیارو بمباری بیرته شروع کیږي، ستاسو د نظره دا نظامی عملیات به د طالبانو او نور مخالفینو په ځپلو کې د امنیت راوصول د پاره همدارنګه د دې د پاره چې هغوی د سولې ته حاضر کړي ګټه به ولري؟ یقینا
زه فکر کوم نظامی دغه نظامی ڈگر کی کمی افغانستان د سولې په برخه کې د مذاکرات په برخه کې په طالبانو باندې هغه تروریستګانو باندې چې دوی سره مرسته کوي په هغوی باندې د لازم فشار راولي چې هغوی د مذاکراتو مېز ته چمتو شي او مفکرې ته حاضر شي. یعنې په دواړو برخو کې دغه ضروري دی چې هم افغانستان او هم د افغانستان ملګري او د سیمې هېوادونه
تاسو د فشار نه یادونه وکړله. امریکا د پاکستان سره د هغو کومکونو په اړه تصمیم نیولی دی چې د اردو سره یې کوله بند کړي دي او هم یې د نوي ستراتیژي پر اساس دا ورته ګواښنه کړې ده چې باید د ترهګرو څخه لاس واخلي. تاسو د نظر دغه فشارونه پر پاکستان به کومه ګټه ولري او که به پاکستان بیا نورې کومې خواته مخه کړي؟
استادیان ډېر هوښیار سیاست کوي. تاسو که متوجه اوسئ، دوی په دې تېر یو کال کې هغه څه تروریستي ډلې چې وې په پاکستان کې او مخصوصاً په قبایلي سیمو کې او وزیرستان کې، دا ټول یې افغانستان خواته رالېږلي دي. او یو تعداد یو د اقتصادي هغه شبکه وزیرستان کے اندر پارٹی کا او دی پیښور شورا بیا ورته دي او ځینې د طالب مشرانه هم ورته دي. نور دغه بهرني جنګل چې و عرب یا چچین یا الغور یا ازبک یا تاجک دوی یې ټول دننه افغانستان ته رالیږي او تاسو ګورئ چې دوی همدا اوس په فاریاب په بدخشان کې په سرپل کې په کوهستانات کې ځینې سیمې لاندې کړي دي او هغه عملیات کوي. نو پاکستان مخکې د واره دوی تر یو حده پورې د نړیوالو دپاره جواب پیدا کړی چې یارې موږ خو دننه په پاکستان کې داسې پولیسي ډلې نه دي پرېښودلي، خو په حقیقت کې د دوی ټولو تمویلوونکی او تجهیزوونکی او دوی ته هغه استقامت ورکول د پاکستاني استخباراتو کار دی. زما مطلب داسې دی چې تر یو حده پورې دغه فشار باید راوستل شي چې پاکستان اولا ثابت کړي هغه پولیسي ډلې چې په پاکستان کې دي، لکه چې مخکې مانونونه واخېستل او حتی هغه ډلې شته دي په دې کې چې هغه په تور لست کې د امریکایانو شامل شوي دي، په تروریستي ډلو کې شامل دي. نو یو مسله، بله مسله چې پاکستان ته وویل شي چې دوی د دې مرستو نه د تروریزم سره دوی د لاس واخلي، او هغه مشکل چې دوی افغانستان ته لري دغه مشکل د دوی په مذاکراتو سره حل کېږي. په دې باور لرم چې جدي پاکستان سره برخورد شي نو پاکستان به دې ته چمتو شي چې دوی طالبان یا مخالفین دې ته ورکوي چې هغوی مذاکرات ته حاضر شي. اوس چې پاکستان به دې ته فشار راغلی، اوس په یو دوه ورځو کې کېدای شي چې د پاکستان دفاع وزیر امریکا ته لاړ شي او هغوی سره په دغه برخه کې خبرې وکړي چې دوی دې هغه مرستې پاکستان ته بېرته ورکړي او دغه فکر یا دغه کانسپت چې امریکایانو سره پیدا شوی د دې صفایي دي وکړي. زه دا فکر کوم چې اوس د افغانستان حکومت هم ضرور دی چې لابیګري وکړي په دې برخه کې، ځکه چې پاکستانیان ډېر هوښیار خلک دي او په دغه کې دوی ډېر مهارت لري چې څنګه د امریکایانو ذهنیتونه دوی تغییرولی شي.
د پاکستان سره خبرو موضوع تاسو یاده کړه، د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلي چې موږ په افغانستان کې د سولې لپاره ژمن یو. همدارنګه ولسمشر اشرف غني هم پر پاکستان غږ کړی دی چې باید دا چانس چې د افغانستان سره خبرې وکړي او همکاري وکړي د لاس خوار نه کړي. په داسې حال کې چې ولسمشر پخوا هم د پاکستان ته څو وارې مراجعه کړې ده او هلته خپل هم تللی دی، نو دا ځلې به آیا دغه د سولې غږ چې پر پاکستان کړی دی یا هغوی چې کړی دی دا به کومه پایلې ولري؟
یقینا اوس پاکستانان هم په دی پوهېږي او افغانان هم په دی پوهېږي چې که دغه حالت چې اوس راغلی په پاکستان باندې که دا لس کاله مخکې راغلی وای پاکستانیان به اوس دې شي ته چمتو وي. اوس هم زه په دې ډېر باوري نه یم، کېدای شي پاکستان ډېر لابیګران لري په امریکې کې او مخصوصا په ټرمپ پنټاګون او کانګرس کې. دوی نشي چې دغه مفکورې ته د ټرمپ تغییر ورکړي. دلته اوس زمونږ دپاره هم لابیګري په کار دی چې مونږ دوی سره سم امریکایانو سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو چې پاکستان دبل ګیم لوبه کوي او دلته هغوی ته هم فریب چې تر اوسه پورې ورکړی بیا هم دوی کېدای شي چې امریکایانو ته فریب ورکړي او هغوی وولوي په دغه برخه کې. نو دغه د رقابت وخت دی او دغه هغه وخت دی چې ډېر حساس دی. یقینا پاکستان کوشش کوي چې د دغو کړکېچ نه ځان وباسي او هغه مرستې ترلاسه کړي چې پاکستان دغه وکیل کړی دی. په هر صورت زه یقین لرم چې که پاکستان ته دغه فرصت برابر شي پاکستانیان کولی شي چې بیرته ذهنیتونو ته تغییر ورکړي په خپل لابیګري ګارو باندې. او دلته اوس موږ همدا پکار دی چې موږ باید امریکایانو سره په تماس کې شو او هغوی ته د دغه سفر په باره کې چې د پاکستان دفاع وزیر امریکې ته کوي په دې برخه کې د هغوی ذهنیتونه روښانه کړو.
پخوا داسې ویل کېدله چې ممکن که چیرې امریکا پر پاکستان فشار راوړي دی چین و روسیه ته مخ کی په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د پنځو هیوادونو چې چین او روسیا هم پکې کې د بریکس په نامه غونډه کې هم دا پریکړه وسوله چې د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي او باید پر پاکستان فشار راوړل سي. تاسو د نظر دغه د بریکس د هیوادونو غونډه او کوم خبرې چې په دغه اړه کړې دي دا به هم کوم مثبتې پایلې ولري؟
یقینا، ځکه په دې کانفرنس کې وویل شو دا چې د پاکستان مستقیم نوم نه دی اخیستل شوی، لیکن د تروریزم پر ضد جګړه جنډا چې وه او په دې برخه کې د کانفرنس غړي هیوادونه په دې برخه باندې تاکید وکړ چې باید د تروریزم سره جګړه په هر ځای کې چې وي هغه دا د سیمې هیوادونه او د بریکس کې کانفرنس غړي هیوادونه د تروریزم د جګړې دپاره چمتووالی ولري او په دې برخه کې دوی مرستې وکړي.
همدارنګه مهمه خبره دا ده چې روسیه او چین هم د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه باندې خبرګونونه ښودلي دي، ولې چې باید په دې کې بعضې ملاحظات په کار دي، په دې اړه ستاسو نظر څنګه؟
په دې باور یم چې چینایان هېڅکله په دې باور نه دي او نه روسان په دې باور دي چې طالبان به د دوی په ګټه وي، ځکه افغانستان یو باثباته نظام کولی شي هم د روسیې منافع خوندي وساتي هم د چین منافع خوندي وساتي. روسان د دې نه طالبان سره خپل روابط ټینګ کړي دي چې طالبان د داعش په مقابل کې دوی سره مرسته وکړي، او که نهایتا دغسې یو حالات راشي چې داعش په افغانستان کې ډېر قوي شي او قوت واخلي، دوی بیا نشي کولی چې یو بدیل قوت لکه د طالبانو قوت ځان سره ولري، او که د ټول افغانستان له دوی حمایت نشي کولی حداقل یو بفر زور شمال ځان دپاره خوندي وساتي چې یو حایل منطقه د روسانو او د نورو په ځای کې راپیدا شي. زه فکر کوم چې په مهاله کې هم د طالبانو شتون په افغانستان کې د روسانو په ګټه نه دی، ځکه چې روسان یو سیکولر هېواد دي او طالبان مذهبي کسان دي. دوی به همیشه د دوی اجنډا همداسې دی چې اسلامي امارت په هر ځای کې کار کوي او بدون د حدود نه د دوی مبارزه ده. نو په دې ترتیب سره د اوس دپاره په موقتي توګه دوی د دې دپاره چې دغه معاملات نه لږې پاتې نه دي نو طالبانو سره اړیکې دوی نیسي، که دوی په دې پوه شي چې د افغانستان حکومت قوت لري نو بیا د طالبانو په هېواد کې کولی شي چې د افغان حکومت سره دوی خپل مرستې او همکاري چارې وساتي. د بله خوا نه د امریکا حدود په افغانستان کې د روسانو دپاره یو تشویش دی، او روسان به نه غواړي چې امریکایان د اوس مهاله دپاره په افغانستان کې پات شي. نو روس دپاره بل افغان نه دی پاتې غیر د دې نه چې دوی د طالبانو سره په تماس کې، نه دا چې طالبان د دوی خوښېږي بلکې د طالبان نه د منځ یو افزار نه دی یو وسیله دوی استفاده کړي چې نشي کولی چې د هغه تروریستي ډله په مقابل کې طالبان وکاروي چې منځنۍ آسیا ته او روسیې ته خطر متوجه کوي.
د بلې لورې په کور دننه کې مخکې د حکومت په دننه کې زیات جنجالونه موجود و او یو شمېر چارواکو لخوا ګواښونه کېدل چې آتا محمد نور څو ځلې ولسمشر ته ګواښونه وکړله، اما اوس بیرته خاموش شوي دي. تاسو دغه هیلت څه بولئ چې آیا بهرنیانو په دې کې مداخله کړې ده او یا نور کوم عوامل موجود دي چې بیرته دا یو څه خاموش شول؟
زه په دې باور نه یم چې بهرنیان په دې کې مداخله کړې، دا غوښتنې دي چې خپل په نظام کې موجود دي او خپل د ملي وحدت حکومت د پایل نه تر دې اوسه پورې دوی دا غوښتنې درلودلي. همیشه د دوی په اصطلاح جفاګیري یا جهادګیري په خپل شخصي منافعو باندې دی. همدغسې که استاد طلاوت نور دی، که ډاکتر فیض عبدالله دی، که ډاکتر فیض احمدخوزي دی، دوی ټول په شخصي ګټو باندې دي، تصدیق نه نیسي په شخصي ګټو باندې دي، بل واضح اعلان په ملي بحث کې یو هم ملي بحث نه دی نو ډېرې دا ستاسو د نن په نظام کې موجود دی په دې خاطر دا ستاسو پروسه موجود دی او تر راتلونکي انتخابات پورې به هم موجود دی ځکه دې هغه کسان دي چې زور واکان دي دوی د قانون اطاعت نه کوي قانون ته خو لاندې کوي همدې اوس نه ځینې دغسې علایم لیدل کېږي چې دوی د راتلونکي انتخاباتو دپاره ځانونه چمتو کړي دي او د راتلونکي انتخاباتو دپاره سمتونه او جهاتونه د اوس نه دوی اختلافونه جوړ کړي دي
پس د دغو اختلافونو چې دا اوس موجود دي چې تاسو اشاره ورته وکړل چې ستا پایلې بیا اخر څه وي په داسې حال کې چې یو بل ته ګواښونه کوي یو والي د یو ولایت رئیس جمهور ته ګواښونه کوي او همدارنګه بیا یو څوک په غیر قانوني ډول سره بیا بندي کوي او د بد حرکت ورسره کوي همداسې حالت به ستاسو د نظره څه پایلې ولري
دا حالت ډېر خطرناک حالت دی په دې کې د خپله د زورمندان او قدرتمندان دوی خپل شخصي ګټې لټوي او د ولس دپاره دا ډېر خطرناک دی او د ولس دپاره یو غمیزه دی ځکه دوی هر نوع قانون ته اطاعت نه کوي خپله نظام ته اطاعت نه کوي خپله د نظام نماینده ده نظام چلنجوي نو دغه خبرې دي چې د افغانستان د آینده دپاره او په افغانستان کې د بنسټونو د جوړېدلو په خاطر دا ډېر زیاناوره او خطرناک نه وي زه داسې فکر کوم خپله رهبري د دولت هم هېڅکله په دې فکر کښې نه دی چې دوی دغسې یو کوارډینیشن یا همکاري د دغو قوتونو تر منځ جوړ کړي او دغه قوتونه ټول سره یو موټی کړي او د دوی د قدرت نه او د دوی د ظرفیت نه د نظام په ګټه او د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي ځکه په نظام کښې هم دغسې فکر موجود دی چې دوی وشي کولی دغه هر زوربند هر قوي سړی په خپله ګټه مات کړي او په اصطلاح د دوی زور کم کړي دا درست دی چې مونږ باید بالاخره دغه حالت ته ورسېږو لیکن په دغه شکل چې دوی پر وخت دي دا شکل درست نه دی ځکه چې دوی هر یو کولی شي چې نظام تعدید کړي او نظام ته یو خان ورپېښ کړي نو په دې ترتیب سره زما په باور بهترین لاره یې دا ده چې قانون تقویه شي قانون پلی شي او ټول خواوې په دې باندې متحد وي او معتقد وي چې د قانون په مقابل کښې به دوی ودرېږي او قانون ته به اطاعت کړي
همدارنګه د حزب اسلامي په خاص ډول د حکمتیار او د جمعیت اسلامي د عطا محمد نور تر منځ لفظي شخړې د رسنیو د لارې کېږي او دا دوام لري داسې حالات به ستاسو د نظره د دوی تر منځ څه پایلې ولري بیا هم داسې پخوانۍ تجربې به د دوی د جنګونو چې دلته سوي دي دا به تکرار شي او که به څه ډول سي ستاسو
زه په دې باور نه یم چې پخواني جنګونه به تکرار شي ځکه چې دوی اوس د جمعیت اسلامي هغومره سلا لري د حزب اسلامي هغومره سلا لري او بل دلته نړیوال ځواکونه شته دی اردو شته دی اردو ښه غښتلی اردو دی چې د دغسې جنجالونو دپاره ښه پوره ځواب ورکولی شي هغه د اویاومو کلیزې غویزې به بیا تکرار شي ځکه هغه وخت کښې اردو نه و هغه وخت کښې دغه فرصت هم نه و او نړیوال هم نه و نو اوس زه په دې ګمان نه یم چې دوی شي کولی تر لفظي شخړې دوی نظامي شخړې ته واوړي که داسې چېرته کوم برخورد کېږي هغه بېله خبره ده لیکن په مجموعي توګه دوی هغه قوت کښې نه دي یا دولت خپله په هغه موقف کښې دی چې دغسې نښتې مهارولی شي او کنټرولولی شي او د خلکو دپاره هم دا یو لویه تجربه ده چې خلک هم هېڅکله په دې عقیده نیدی چی با خلق دوباره دغسی حالات تلاشی گرچی دوی که واری تنگواری خلق بدا پشتیبانی دوی سر نیدی
د فساد پرزد دولت غواری نوی استراتیجی جوړ کړي چې د فساد پرزد کمیسون رئیس وایي چې باید استراتیجی داسې جوړ شي چې په عمل کې پیدا شي او که په عمل کې پیدا نشي دا کم نتیجه نه ورکړي. تاسو داغه د سرګندونی او په مجموع کې د دولت آیا دا توان لري چې د دغه سي فساد کسانو چې دغه اوس دوی ته ګواښونه کوي پرزد مبارزه وکړي؟
ګوري فساد اصلا ادارو جوڑولو تا ضرورت میلوی که ونگا قانون کلی گریف قانون کلی کلی دی چه چوک چی رشوت اصلی چوک چی رشوت ارکلی دی جوان بوجودی دی دی و باید سانوالتی گواری سوشی دری که داگه کم اداره چی دوشی دی تروس اپری چی دی مستن آورده پیه چی ساته او دی ریزان هم دا خبره کلی چی بسات منگا مو ته معلوم دی ټول خلکو ته معلوم دی فساد په نظام کې څوک دي هغه یو پولیس دی سړک په غاړه چې ولاړ دی هغه د پنځوس روپۍ رشوت اخلي هغه دومره څه شوي دین فساد به نه وي نسبت دې ته چې تاسو دا مظلوم چارواکي تر د ریاستالمحلي تر دفتره پورې چې دوی غټې پیسې اخلي تورې پیسې ستیدوي او د قرار دادی که دی مختلف نیمی نظام تا کنکریزان لیدی او روابط کردی دی قرار دادی نخلی مشکل دا خبر را چه فساد تا چه دی پخوانه لفت چنده یا سل چنده دی شوی ویس کتاس مستقیبان واری چه دی که مقرار شدی ارگا دی بویی پسکر دی رئیس پسکر دی مجیس پسکر د تاسو نه رشوت غواړي پیسې غواړي او تر څو چې تاسو هغه رشوت پیسې ورنکړئ دغه لاسته نشي راوړی قراردادي نه وم دغه دولت کې څه قراردادي لري چې پېنډېدي نشي کولی چې دغه قراردادي نه لاسته راوړي. دغه ټول نظام فاسد دی چې تاسو داسې چې د دې جلوګیري یا مخنیوی اساسانه کار نه دی او دغه تعهدم په رهبري د دولت کې موجود نه دی ګرچې دی چې جمهور همیشه دا خبره کړی لیکن خپل په مورد کښې هم ډېر څه مدینه وتلي دي چې هغه چا ته دوی هغه صلاحیت او قدرت ورکړی چې د دوی په ټیم کښې دی د دوی په نظام کښې شامل دي او د دوی سره په دغه ګروپ کښې شامل دی. خلک معلوم دي چې تر ما پورې خلک دا خلک دا رشوت خواره پېژني چې دا څوک دي د رئیس جمهور کوم مشاور رشوت اخلي کوم مشاور والي مقرروي کوم مشاور وزیر مقرروي دا ټول ما ته نه چې ټول افغانستان ته دا اوس معلوم دی که واقعا رئیس جمهور په دې باندې نه پوهېږي راډیوګانو ته دې غوږ ونیسي دې رسنیو ته دې مراجعه وکړي او خلکو سره دې کېږي زه فکر کوم تاسو وګورئ چې د یو جمهور کتنه په رشوت دی خپله نه پوهېږم چې دی پرې پوهېږي که نه پرې پوهېږي دغه څوک چې چا ته فرصت ورکړي د ملاقات د مشرانو دا ټول رشوت اخلي چې حتی دغه فرصت مسایده چې یو کس رئیس جمهور سره کېنوي یا یو کس یو مشاور سره کېنوي دا په دې باندې دوی باید پوه شي. نو فساد د پورته نه ډېر په دې نظام کښې حاکم دی. زما وړاندیز دا دی چې رئیس جمهور د اول خپل اداره تصفیه کړي د فساد نه بیا ورو ورو د وزارتونو ته لاړ شي بیا اول د خپل ځان نه شروع کړي داسې نه کېږي چې مونږ بل چا ته وایو چې تاسو رشوت نه خورئ بیا خپله مونږ رشوت وخورو. نو دا یو لویه بدبختي دی په نظام کښې او د نظام یوازینۍ ناکامي هم همدغه دی چې دوی بعضې کسانو باندې باور کوي یا پوهېږي په دې خبره یا نه پوهېږي چې هغوی تجربه کافي نه لري. د ځوانانو پولې هغسې کسانو د دوی شاوخوا ته ګرګرځېدلي دي په وزارتخانو کښې چې دوی کافي تجربه د افغانستان د سوسیولوژي نه نه لري یا کافي تجربه په خپل کار کښې نه لري صرف پسیل کړی تجربه د کار نه لري. نو هغه کسان اوس نن واکمن دي زه داسې نه وایم چې تاسې
په آخر کې په لنډو الفاظو دا وایس چې دغه مشکلات چې دا اوس موجود دي او تاسو هم اشاره ورته وکړله، راتلونکي تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې بعضو کسان د لویې جرګې غوښتنه کوي، بعضې نورې طرحې لري، ستاسو د نظر د حل لاره به څه وي؟
قوماندانانو لاس ډېر اوږد دی، دا هغه کسان دا دي چې لکه چې موږ په نظام کې داسې کوم دي.
نو پس ته حل لاره به ستاسو په نظر څه وي؟
حل لاره ډېر سخته دی. ممتاز موږ به ښه دا خبره کړې چې کار اهل کار ته وسپاري، قانون تطبیق کړي، د چا لیاز مه کوئ، ملي ګټو ته متوجه اوسئ. دغه د حل لاره ده. هر څه چې قانون ته خپل وړاندې کړي هغه ولېږي، محکمې ته ولېږي، جزا ورته ورکړي. که رشوت خور دی، که قومندان دی، که وزیر دی، که کشر دی، که مشر دی، ملي ګټو ته متوجه اوسئ. رشوت بند کړئ، قانون پلی کړئ. قانون پلی نه شي تر هغه وخته پورې د افغانستان د پیشرفت لپاره د کوم لاره نه وي.
ډېر مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
مننه تاسو نه ژوند
مننه د خدای پامان.